دوستانو ستړي مشي په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د طالبانو او د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د تروریستي سازمان پر خلاف هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا د کابل د ښځو د تولیداتو یو نندارتون د پنجشنبه په ورځ پرانیستل شو. افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کوو. مومن موږ په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو، خو مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو، هغه رپورټونه چې ما یاد کړل هغه لرو او همدارنګه خبرونه لرو. پام وکړئ، د دې ساده خبرونه ده. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د طالبانو او د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د ترهګر سازمان پر خلاف هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. د اروپایي ټولنې چارواکو ویلي له افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت یو نوی پړاو پیل شوی او تمه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به منځني ختیځ ته سفر وکړي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د تروریستي سازمان پر خلاف هوایي بریدونو ته زور ورکړی. د ځواکونو د یو بیان په خپرولو سره چې پرونی خپور کړی ویلي هڅه کیږي چې افغانستان ګاونډیان خانې کړی شي چې افغانستان د دغو تروریستي ډلو لپاره چې د پولو ورآخوا په ګاونډیو هیوادونو کې عملیات وکړي خوندي ځای نه دی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د هیواد په شمال کې د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډو هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 12 بهرني جنګیالي وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې پرونه وړم ورځ د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو په هوایي حملو کې د شپږ بهرنیانو په ګډون ټول 13 وسلوال وژل شوي او د بدخشان ولایت په اردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په مرکزونو په هوایي حملو کې د تاجکستان شپږ وګړي وژل شوي. جنرال وزیر د اردوج عملیاتو ته د اشارې په ترڅ کې وویل
موږ هم عملیات ترسره کړي دي. دا یوه ورځ چې شپږ نفره بهرنیان وژل شوي وو، د بهرنیو ځواکونو هوایي پوځونو عملیات ترسره کړي، مګر موږ مامالته عملیات ترسره کړي دي. په هغه کې هم دښمن ته ډېر تاوان رسېدلی دی.
د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لخوا په کابل ولایتونو کې له خونړیو حملو وروسته افغان او نړیوالو ځواکونو هم د داعش ډلې او هم د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو حملې زیاتې کړې دي. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیلېدو خبر ورکوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو او د امنیتي پالیسۍ څانګې ویاندې مایا ګوجی یعنی چچ د ازادي رادیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو د څانګې مشر فدریکا موګیرنی او د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمي پرون په بروکسل کې وکتل او په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګولو کې دواړو خواوو پر کلک ژمنۍ ټینګار وکړ. میرمن مایا زیاته کړې چې وروسته د افغانستان او اروپایي ټولنې د مشارکت او همکارۍ د ګډې کمیټې لومړۍ غونډه جوړه شوه.
The joint committee established two special working groups.
دا وی ګډې کمیټې دوه کاري ډلې جوړې کړې چې وایي د بشري حقوقو خي حکومت ولې او مهاجرت په اړه، دوهمه د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ څنګه وایي چې دا دوه کمیټې د افغانستان او اروپایي ټولنې لپاره د امکان برابروي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو د ایجنډا په اړه بحث وکړي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي پرون د ټلیفون له لارې د افغانستان د شخړې په شمول په یو شمېر مهمو سیمیزو مسلو خبرې کړې. د سپینه ماڼۍ په اعلامیه کې چې د پنجشنبه په ورځ خبره شوه، راغلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. واشنگتن په دې وروستیو کې د هند همسایه یا ګاونډي هیواد پاکستان ته د میلیونونو ډالرو اقتصادي مرستې وزنډولې او دغه هیواد نه یو غوښتل چې په خپله خاوره دی د ترهګرو ډلو پر خلاف عملی اقدامات وکړي. په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د دفاع وزارت مرستیال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم د څرګندونو په محل په افغانستان کې د هند رول مثبت او رغونکی وباله. تمه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به منځني ختیځ ته سفر وکړي. ټیلرسن په داسې حال کې سیمې ته ځي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په سیمه کې ترنګلتیا زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل ریکس ټیلرسن به د روانې میاشتې له 11 نیټې تر 14 نیټې پورې اردن، ترکیې، مصر او کویت ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کویت کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د امریکا د هیئت مشري کوي او د عراق د بیا رغونې په هغه کانفرنس کې به هم ګډون وکړي چې د سې شنبې په ورځ جوړېږي. ګمان کېږي چې د سوریې یوه کلنه کورنۍ جګړه به د سیمې له مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خبرو اترو مهمه موضوع وي. امریکا په سوریه کې د حکومت او روسیې د پوځي ځواکونو لخوا په هوایي حملو کې د لسګونو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د کیمیاوي وسلو د کارولو پر رپورټونو سخت اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې واشنګټن د سوریې په عدلی ولایت کې همدارنګه دمشق ته نږدې د غوطه ښار په ختیځ او نورو سیمو کې چې د حکومت او روسي ځواکونو د هوایي حملو له ګواښ سره مخ دي د تشدد د پراخېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. دمشق د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي خو واشنګټن د اسد پر رژیم تور لګوي چې د مخالفانو تر ولکې لاندې عدلی بخار کې د کیمیاوي وسلو حملې کړي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو، په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د طالبانو او د ختیځ ترکستان د اسلامي غورڅنګ د تروریستي سازمان پر خلاف هوایي بریدونه زیات کړي. دغه ځواکونو د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې هڅه کېږي د افغانستان ګاونډیان قانع کړی شي چې افغانستان د دغو ترهګرو ډلو لپاره چې د پولي وراخوا په ګاونډیو هیوادونو کې عملیات وکړي خوندي ځای نه دی. د دې بیان نور تفصیل له کابل د حمید مومن په ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د چین او تاجکستان پولو ته څیرمه د طالبانو د روزنې مرکزونه او د ختیځ ترکستان د اسلامي غورڅنګ د تروریستي سازمان ملاتړ کوونکي شبکې تر هوایي بریدونو لاندې نیولې دي. امریکایي ځواکونو د پنځمې پروس د بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دغه بریدونه له افغانستان سره مرسته کوي څو خپل ګاونډیان قانع کړي چې خاورې د هغو تروریستانو لپاره خوندي ځای نه دی چې غواړي د دغه هیواد له پولو په ګاونډیو هیوادونو کې عملیات ترسره کړي. په بیان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی دی چې دلته د هیڅ یوې تروریستي ډلې لپاره خوندي ځای نشته. موږ چې دوی په هر ځای کې ووینو په نښه به یې کړو. موږ به په ټول هیواد کې د دوی تعقیب ته دوام ورکړو. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یو تروریستي سازمان دی چې د چین په لویدیځ کې د یوغور توکم په بیلتون پاله ډلو کې ریښې لري. د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ جنګیالي په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په لیکو کې جنګېدلې دي او په چین کې دننه او بهر په څو بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې د ښکېلتیا له کبله ګرم بلل شوي دي. د 2002 میلادي کال په مې میاشت کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ دوه غړي چې په قرغزستان کې د امریکا په سفارت د برین پلان درلود له قرغزستان نه چین ته ډیپورټ کړای شول. دوی په بدخشان او پټوله سرحدي سیمه کې د طالبانو ملاتړ له ځانه سره درلود چې چین ته یو امنیتي ګواښ پیښ کړی و. په بیان کې ویل شوي دی چې په روسیو میاشتو کې په شمال کې د طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد چې هڅه کوي ځان ته په شمال کې یو خوندي ځای ومومي د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوي دی چې په روسیو کې افغان کمانډوي ځواکونو د 209 شاهین قل اردو سره په نږدې همغږۍ کې د قندوز ښار په شمال کې طالبانو ته د دوی په مرکزونو کې ماتې ورکړه او د قندوز ښار د وسلوالو له ګواښه خوندي کړ. د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د قومندان مرسیال جنرال جیمز هیکر د فبروري د میاشتې په 10 نیټه په یوه خبري غونډه کې وویل چې جنگ د افکارو ازمیښت دی. دی وایي چې افغان پوځ د هرې ورځې په تیرېدو سره لا غښتلې کیږي. په بیان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی دی چې موږ له افغانستان سره یو او له افغانانو سره به پاتې شو.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو نن ماسپخین له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت خبرونه خبريږي چې پکې به د غزنی والي ستاسو پښتنو ته ځوابونه وي. د خبرونې وخت په یاد لرئ، د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د کابل د خزو د تولیداتو یو نندارتون د پنځشنبه په ورځ پرانیستل شو. دغه نندارتون ډېر شغرفې لري او د خزو د ګڼو تولیدي شرکتونو تولیدات پکې نندارې ته وړاندې شوي. په اړه یې د خان محمد سیند راستولی رپورټ اورو.
کرنیز محصولات، ګنډلې کالي، تراشلې قیمتي ډبرې، لبنیات، دارو درمل، خوراکي توکي، ډول ډول کاغذونه، له سرمنو جوړ توپونه او دستکولونه او داسې نور تولیدات د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا په پرانستل شوي نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي وو. دغه نندارتون چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شو، دوه ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس منیجه وافق د هېواد د سوداګرو ښځو د فعالیتونو په اړه وویل:
افغانستان کې ما ارباب معلوماتي داریم، بیشتر از 850 شرکت
په افغانستان کې. چې یو معلوماتي بانک لرو، د دغه بانک د معلوماتو له مخې په ټول هېواد کې د ښځو سره باندې 1500 شرکتونه په رسمي جواز فعالیت کوي. ښایي نورې ډېرې ښځې ولرو چې سوداګریز فعالیتونه کوي. دوی نه یوازې دا چې ځانونه، بلکې نورو ته هم د کار زمینی برابری کری.
اغلی وافق وبل د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې پروسه کال په رسمي توګه فعالیت پیل کړ، چې اوس د هېواد په ګڼو ولایتونو کې سانګې لري او په زرګونو ښځې هڅولي چې د سوداګرۍ په چارو بوختې شي. په دغه نندارتون کې د ځینو تولیدي شرکتونو ښځو ازادي راډیو ته وویل له خپلو تولیدي کارونو راضي دي، خو که دولت ورسره د زیربناو په برابرولو کې مرستې وکړي، تولیدات به له دې هم زیات شي. محسنه ثاقب ازادي راډیو ته وویل:
کلاس ما در از تولید نداشتن مواد
د تولید په برخه کې زمونږ ستونزې د کیفیت لرونکي خامو موادو او ماهر او مسلکی استادانو نشتون دي، او همدارنګه د زیربنا او پتیره په ژمه کې د برښنا نشتوالی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان د سوداګرو ښځو د ستونزو د هواری لپاره یو لړ عملي کارونه پیل کړي دي.
تاسو موږ غږله ازادي رادیو نه اوري. مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د خیبر پښتونخوا په لسکونو ښځو په اسلام آباد کې د پښتنو د بیلابیلو ټولنو او فعالانو په احتجاجي ناسته کې ګډون وکړ او د هغوی د غوښتنو ملاتړ اعلان کړی. دا ښځې تیر ماښام په اسلام آباد کې له هغه ناستې سره یوځای شوې چې پکې یو شمېر پښتانه فعالان د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره راټول شوي. عبدالحی کاکړ پرې رپورټ لري.
پرون د پېښور، مردان او اسلام آباد یو شمېر ښځینه سیاسي او مدني فعالانې د قافلې په شکل کې د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د احتجاج ځای ته ورغلې. احتجاج کوونکو د هغو هرکلی وکړ او پر دې مهال ځینې ښځینه فعالانو ویناګانې وکړې. د ښځو په استازیتوب په ښځو کې د سیاسي پوهې خپرونکي یوې نه حکومتي ادارې اویر ګرل مشري ګلالی اسماعیل په اردو او پښتو ژبو وینا وکړه او د پښتنو پر خاوره د روان ناورین پر مختلفو اړخونو یې رڼا واچوله. پر دې مکه هغې د درنه ورکوونکو د غوښتنو ملاتړ وکړ:
مونږ خویندې بیبیانې ښځې مونږ تاسو سره ولاړ یو او دلته نه به الله پاسو چې زمونږ کم دا سلور پنځه مطالبې دي چې د کم ذکر بیا بیا وشو چې د وزیرستان نه دی بارودي سرنګونه لینډ ماین ختم کړلی شي، ماورای عدالت قصنه دی ختم کړلی شي، چې کوم بچي زمونږ اوچت شوی دی هغه دی په عدالت کې پیش کړلی شي، دهشتګردي دي زمونږ په علاقو کې ختمه کړلی شي.
یوې بلې مدني فعالې مهرین افریدی هم غونډې ته وینا وکړه. وی ویل چې پښتانه نور د جګړې ایندن جوړېدل نه غواړي.
هغه کور چې مونږ ډېر په مینا جوړ کړی و، چې په هغې کې د یو ستنې نه والي تر یو پیټۍ پورې یو شی مونږ ډېر په مینا راغونډ کړی و، هغه د دې فوجي اپریشنو د لاسه، د دې دهشتګردۍ د لاسه مونږ پرېغوستو او چې واپس لاړو نو رنگ کور نه راته پراته وو. خپل مړو چې خپل کلو ته بوځو نو د هغې نه طالب هم اجازت نامې اخلو. مونږ د پردو جنګونو ایندن نه جوړېدل غواړو. مونږ داسې تور قانون او داسې تورې پالیسیانې نه منو، نه منو. هغه پالیسیانې چې زمونږ درسګاهې هغې په قتلګاهو کې بدلې کړلې.
بلخوا د سوات په منګوره ښار کې هم په لسګونو کسانو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه پرون د اسلام آباد د درنې په ملاتړ غونډه وکړه. د زیارت ورځ د درنې اتم ورځ وه، خو لا هم له حکومت سره سوي مذاکرات کامیاب سوي نه دي.
دوستانو اوس هم د ازادۍ رادیو مجله
ازادي رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. رادیوي مجلې د موز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې به د پښتو لیکدود جاج واخلو. فنکار برخمو د جنوبي پښتونخوا وتلی شاعر پروفیسر محمود آیاز سره خبرو ته ځانګړې کړې ده. په زرپانه کې به د ګل رحمان رحماني لنډه کیسه مات شوی قسم واوري او ریخمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رنګښتې ده. په پیل کې له ناجی ساپۍ د تیرونې فرهنګي خبرو ناورو.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي ټولنې اجرایه شورا او غړي وټاکل شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیر اونۍ د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې د جوړولو په باب یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان باوري د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې جوړول یو شدیده اړتیا وبلله او زیاته کړه چې انسان د ژوندانه په بیلابیلو پړاوونو کې روزنې او سارنې ته تیالری. نو په همدې مقصد د ژوندانه په ځنیو پړاوونو کې جدي سارنه ته ضرورت دی او د ماشوم ادبیات د ماشومانو د خې روزنې یو غوره لار ده. په یاد غونډه کې د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې د اجرایه شورا غړي د ټاکنو لاري انتخاب شول او د اجرایه شورا د غړي ترمنځ د ټاکنو لاري نیمه غنی د دغه شورا مشره وټاکل شو. د پکتیا خبريالان وایي چې په کاري بهیر کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د بیلابیلو رسنیو مسولینو د دغه ولایت لوالي سره په کتنه کې ویل چې په سختو شرایطو کې خپل دند تر سره کوي او غني کړي شته چې د دوی د کار پر وړاندې خندونه جوړوي. دوی وایي چې یو شمیر ادارې شته چې د معلوماتو په ورکړه کې له خبريالانو سره همکاري نه کوي او کوښښ کوي چې له خبريالانو معلومات پټ کړي. خبريالان په سیمه ییزه کچه د رسنیو اقتصادي ستونزې هم یادوي او وایي چې کشمیر محلی رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي. د همدې غونډې په ترڅ کې د پکتیا والی شمیم خان کټوازی له خبريالانو سره ژمنه وکړه چې ټولو دولتي ادارو ته به هدایت ورکړي چې د معلوماتو په شریکولو کې له خبريالانو سره مرسته وکړي. او هندي سینما ته زو هلته د پټمن فلم ستوري اکشي کومار تازه د یوې داسې موضوع په اړه کمپاین پیل کړی چې زیات خلک یې شرم بولي. دا کمپاین چې پټمن چلنج نومیږي موخه یې د میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض په وخت کې د کوټکس یا پمپر ته ورته یوې کڅوړې د کارونې عامول دي. دا حفاظتي کڅوړه میرمنو سره مرسته کوي چې د میاشتنی یا مهنه وینې راتګ پر مهال د هغوی بدن د بکتریا او میکروبونو څخه خوندي وساتي. پټمن د اکشي کومار را روان فلم دی چې میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض موضوع مرکزی نقطه ده. دا فلم به په نږدې راتلونکي کې خپور شي. د پټمن چیلنج دا کمپاین په ټولنیزو رسنیو وروسته له هغې پیل شو چې د اکشي کومار او د هغې میرمن توینکل کهنال له خپل کوره پیل کړ. وروسته عامر خان، آلیا بټ او نور سینمایي ستوري ورسره یو ځای شول.
د پښتني فلکلور غښتلي برخه د لمینځتلو له ګواښ سره مخ ده. پیزوان زموږ د فلکلوریکو سینګارتوکو هغه مشهور سینګارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان ته اوی ځان وینم او پښو غسرو ستی پر عاشقان وینم مستخاروې ستی پر عاشقان وینم مستخاروې
پیزوان پلوڑا پوز اخوان کا لکا پلوڑا چینار چی واچوی شالونا. پیزوان دیغی گانی نوم دی چی پخواب ناویانو تا چول که ده. خو پیغلین جونی تری هم پرهیز نبی. زینو پیغلو با هم پا ودونو که پیزوان پا پوزا کهو دا گانا یوی گردی حلقی تا بارتا ده. چری پوزی پا منزلی دیوال که اچول که گی. دا چې ویل کېږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی.
اوس مې ډېره غریبي دا شین خاله
د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاد غمراته د پیزبان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو تاثیر د سیروخانه کوي.
د پیزبان بعد اکثرا زمونږ تاسو په ولسی ادب کې په تیره په غربي سیمو کې ډیر استعمالیده. پیزبان به معمولا لسپین وزر یا نقریز خیوریده دیر خواسته با او دا به معمولا غزمان جون آچهو و حتی واده کار خصو به هم آچهو این سواد آقا گانه یا سم حدودی شویدی نشته زین خلکو به ساتل بی که ساتل بی نو با حقا من گفت هستی کبوله شو چه البته پولیسی فولکلوری عدد که بسنگار به برخه که یوزای ورکو چه تقریبا حقا بست کلتوری هویت لري.
د ننګرهار اوسېدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې دوی اوس پیزبان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس زیاتره پیزبان استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی مونږ آریایان یو دا خپله د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کېږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزبان څخه استفاده نه کېږي زیاتره. که په د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چېرې مونږ ترې استفاده نه کوو. مانې دي لیدلې
پیزوانه کوڅه او بوڅکا سبا واده دی پسرو شونډه بده وړمه. د لوګار ولایت اوسونکو فرید نو وخت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نو موري وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناو لپاره کاریدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکی په شکل باندې به بد د یو زنجیر ورته ویل دغه رقم یو سبه او هغه به هم د زور لودل. نو به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره او بعد لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو خونن سبه دغه دوت کم شوې دی ډیر نه لیدل کیږي.
د کابل اوسنکی لینار ته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیدلی. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سنگار ټوکو نیولای هغه وایي
خو اوس دغه دود لکه کم شوی دا او د پیزوان پر ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځنی دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې وي چې هغه دم دی د پوزې په منځنی دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
نوموړی وایي چې د پښتني ټولنې دا سینګار توکی اوس د له منځه تللو په حال کې دی او په کار ده چې د فولکلوریک توک لکه څنګه چې پخوا ساتل کېده همداسې وساتل شي.
د یوې ټولنې هنري، فرهنګي، ټولنیزې او فکری برخې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړینه ده چې ژبه ژوندۍ وساتو، او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو. که چیرې لیک نه وي، یوه ژبه په ډېرې اسانۍ او کم وخت کې له منځه ځي، او که ژبه نه وي په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکری قراردادونه ژوندۍ نه پاتې کیږي. پښتو لیکدود چې سلګونه کاله پخوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی، ګڼ تغیرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی. د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستری او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونې زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، د لیکدود پاړه اول که د پښتو ژبې د لیکدود پاړه راته لنډ معلومات راکړي چې دا لیکدود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیکدود لیکل کیږي، یا دا لیکدود کوم لیکدود دی؟ لنډ معلومات راته راکړي.
د لیکدود مسله خو ټولو ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو پړاوونو د رامنځته کېدو سره د ژبه کې لیکدودونه هم توپیر کړی دی، او او په هر زمانہ کې خپل دریس غوړه کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا چول غواړم چې دا دغه کوم مرویجه لیکدود چې موږ او تاسو یې اوس لرو، البته دا لیکدود چې د الفبایي سیستم د عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی، خو داسې په تاریخي لحاظ که وګورو د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیکدودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي. او دا چې عربي لیکدود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو، دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا دې سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیکدود رواج شو. دا په دوو لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارونه خپل مواد او آثار دې سیمې ته راوړل او د ترجمه د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا وه چې چون دا یو مذهبي رنګ هم درلود، نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیکدود غوره وبله او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیکدود رواج لري.
تاسی یو ډیر مهمه خبره تیری اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راورسته په پښتو ژبه کې د عربي لیکدود مروج کیدلو. آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبه لیکدود لار کنه؟ که لیکدود لار غ لیکدود څه کوم لیکدود؟
د شواهدو په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیکدود و په نام د خروشتي لیک. نو هغه لیک مرواج و چې بیا هغې نه وروسته ده عربی لیک مرواج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه په دغه خروشتي لیکدود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود و او لیکل شوی. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیکدود مروج و.
ښه، سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیکدود لیکل کېږي او تغییرات هم پکې راغلي. که دغه تغییراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو دغه اوسني مروجه لیکدود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغییرات پکې راغلي که نه په لیکدودي تغییرات خاص کر په پښتو ژبه کې؟
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغییرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغییرات راځي. نو په لیکدود کې هم داسې تکاملي پړاونې تیر کړی دی. مثلا اوله مرحله کې به یو ستونزه و، بیا به هغه ورو ورو د ستونزو د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزې حل شوې دي او تر اوسه پورې یعنی دا پروسه روانه وه. تر دې دمه دغه لیکدود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل موږ لرو دا د څو پړاوونو نه راتېر شوي دي.
دغه پړاوونو باندې مثلا لنډ رڼا واچوئ که وګورو موږ د لرغوني دورې لیکدود ته، ښه دا هغه سبکو سټایل د هر چا به فرق کوي، څه تغییرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روښان او دغه خلکو دوره ده، یا لغه وروسته بیا د معاصرې دورې د کلاسیکي دورې، دغه تغییرات څنګه؟
تغییرات خو اساسي بنیادي تغییرات خو په الفبایي سیستم کې چې زه په هغې باندې باید رڼا واچوم، هغه دا دی چې خپله عربي لیکدود کوم چې پښتو په هغې باندې ثبت شوه یا په هغې باندې لیکل کېدله، ځینې غږونه وو چې هغه په عربي الفبا کې د هغې معادل ستوري یا د هغې معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو، نو د هغې دپاره یو فکر په کار و چې دا سمبولونه موږ څنګه دې ته وضع کړو. عربي دپاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه وه چې هغوی دغه د زور و زیر او د دغه مسایلو نه استفاده کوله، خو دا شی چې و په پښتو ژبه کې ستونزمنه وه، ځکه د زور و زیر یو څه ستونزې م لري چې هغه څوک چې د ژبې خپله ژبه یې نه وي هغوی نه پوهیږي چې مثلا دلته زور ویل کېږي دلته زیر ویل کېږي. نو د دې دپاره پکار وو چې د هغې اوازونو دپاره باید سمبولونه ولرو او د دې دپاره یو څه هڅې وشولې. مثلا د سلطان محمود غزنوی په وخت کې عربي لیک موجود و مګر د پښتو دپاره ځینې اوازونه دي چې په د آریایي ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي هغې دپاره هغه نه و.
مثلا
ټیو چیو څیو خین غې د دې لکه د اتر نه اوازونه دي چې هغې دپاره په عربي کې مونږ دغه نه درلودل شکلونه نه درلودل. نو د هغې دپاره هغه حسن میمندي ته وظیفه ورکړ شوه چې د دغه اوازونو دپاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ. دا یوه هڅه وه. بیا د پیرو خان په وخت کې هغه هم د پښتو همدغه اوازونو دپاره ځینې شکلونه غوره کړل. او بیا د هغې نه وروسته بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو یو څه تغیرات یې په دې کې راوستل. مثلا د څې او د ځې او د همدغسې د نورو اوازونو دپاره یې ځینې خاص شکلونه یا څه زیاتونې او کمونې پکې وشولې. د هغې نه راوروسته تقریبا دغه سلسله روانه وه تر اوسه پورې چې روان. بیا په دیارلس سوه او شپاړسم کالونو نه راوروسته فکر کوم چې په دغه اوسني وخت کې یعنی دغه یو نهضت د پښتو ژبې چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړو پرې. هغه دا چې دغه ادبی مرکه ادبی ټولنې پښتو ټولنه یا خو په لری پښتونخوا کې ځینې ګډي جرګګۍ آی په لیک دود باندې کوم مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړی؟
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی ځینې جرګې ځینې مرکه لار او بر پښتانه سره کې نستل او په علمی مجالسو کې ځینې مسائل ته اشاره وکړه. کوم مسائل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غوره کړ چې هغه باید یعنی دواړه طرف ته پقانی شي. مثلا یا داسې هغه چې یو لیک مثلا کوم توری یا کوم ګرافیم ورته وټاکل شي. مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د سین په سر یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی وکي. مثلا د خین دپاره د غې دپاره مثلا یو ټکی دې خواته یو منځ کې دا کړه. مثلا د څې دپاره درې ټکی
دوی خو دا فیصلې سره وکړي. مثلا د باړهګلۍ سیمینارونه وشول یا د پښتو کانفرنسونه ځینې زیات وشول په لیک دود باندې مستقیم اغیزه وکړه. په لیک دود کې تغییر راغی؟
مو خامخا تغییر پکې راغی ځکه تغییر خو په دې معنی راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه تقریبا سره نږدې کړل. مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنې کې د ځینې ټکی یا ځینې ګرافیمونه هغوی کارول هغه مثلا دلته چا نه کارول او یا دلته چې کارېدل هغوی نه کارول. نو د باړهګلۍ سیمینار او دا نور غونډې دوی د دې باعث شو چې دغه لیک دود سره نږدې شي. لیکدودی نږدېوالی خو سره خامخا نږدې شو رامنځته شو او خصوصا اوس په دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایلو کې نو دا نږدېوالی نور هم پسې زیات شو ځکه چې دغه سره متحد شو.
ډېره مننه. شاعر یا فنکار دی و داسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېری کوچنۍ شیبې په هنري انداز بیانوي. نو د همدغه ارزښت لمخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود ایاز سره د هغه پر شاعرۍ غږېدلی یو.
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوفه یازی ده. ایا سب د معمول پچیر هر شاعر چې کلمه یک تکینی پختنه تر دا وی چې ولی شعر لیکي ما سره پختنه داد چې محمود ایاز ولی شعر لیکي
پختنه چې دی کګر سره مطلب د پښتون کام په حوالہ موږ د پښتنو په کلچر دا غوی په ټولنیز ژوند لګ دا شي خپل نظر وغوړو یا لګ ورته چیر شو نو دا پښتو غاړي دا پښتو ټپی زما خیال دا دی چې دا ګر سره مشته یو فطری ودیات دی د خدای د طرف نه چې مطلب له دې سره ټول خلک پښتانه له دې شاعری سره یا د شعر له دې وصف سره چې دی دا خلک ټول آشنا دي. خو زه ولی شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواښاد پروفیسر رب نواز مایل او یو مې بل ورور دی دا دواړه مطلب پاک رسېدلي دي سید ګوهر صاحب کوچنی وم وړوکی وم نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به یې د پښتو اخبار په لاس کې و یا به یې یو د پښتو کتاب راخیستی و یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ میلمانو نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ میلمانو او میلمانه داسې چې دا خلک به ناست و یا به یې په شعر خبرې کولې یا به یې د ژبې په اړه خبرې کولې یا به یې په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې نو زه به هر وخت ناست و ما به دا خبرې اورېدې نو بس
نو ایا صاحب ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډېر تاثیر کړی
یقینا
تاسې لپاره په کور کې ماحول
حتماً
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه خو پوښتنه راسره دا ده چې تا د پښتو شاعرۍ ته څه ورکړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درکړل؟
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعري ته راغلم نو سید ګوهر صاحب د خدای وبخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کورنۍ کې رب نواز مایل صاحب ستا او زه یم او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو نو آیا ته به څه وکړې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې که ته یو جلا نوم جوړولی سي یا په یو جلا لاره د ځان لپاره انتخاب کولی سي نو خراسه بسم الله که چیرې دا کار نسی کولی صرف شعر وایې نو بیا که نه شعرا نو ښه خبره ده که صرف نقاد جوړیږي او یو نوم او مقام دې نه وي نو دا یقینا زه چې دې فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه دا تر یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه
ځکه چیلنج
کې سید ګوهر هم و نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی او د دې دپاره مې باقاعده دا له ځانه سره ژمنه وکړه چې انشاءالله که خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بېله لاره هم ټاکم زما به یو خپل اسلوب وي یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې
کله چې تا د ځان لپاره یوه لاره وټاکله او په شاعرۍ کې د لاره وموندله که په خپله راته وایي ستا لاره کومه ده پکې چې زه مثلا که محبوب تا لولي یا که محبوب کله بینومه شعر لولي او هغه ولولي او زه پوه شم چې یاره دا د محمود ایاز شعر دی یا یو بل کس ستاسو شاعري لولي هغه ستا اسلوب لاره څه وه؟
که زه یو خبره کومه چې سید ګوهر د درویش دورانی نه او د رحمت شاه سایل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځان ته یو بیل رنګ لري نو هغه زه د هغه په استعارو باندې ثابتومه چې مثلا فلانی استعاره دغه استعاره داسې استعمال کړې ده د دې استعارې نه دا 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 کار اخیستی دی چې هغه نه دی ورنه اخیستی
استا د استعاراتو یا
زما استعارې چې دی که نه شک یقین ویره او محرومي بېقراري اذیت که نه کر بېګانګي مطلب دغه استعارې مطلب ما ځان ته خوښي کړي دي او مثلا د ویرې استعاره زه کاروم کله ما تورې ویره استعمال کړی دی په یو شعر کې او د ویرې کار مې ورنه اخیستی دی کله مې د ویرې تورې نه دی کارولی مصر می داسی مطلب منظومه کړی ده کنه چې هغه داغه نمی ده ویری کار اخیسته ده.
آیا سب تر اوسه پوری د څومره کتابونه چاپ شوی دي؟
زما کتابونه خو تر اوسه پوری زما خیال داده چې دوی می شعری مجموعه چاپ دي تڼاکی د خیال اوله شعری ټولګه وا او بیا زه هم په سایه بدل شوم دا می دویمه شعری ټولګه ده او یو کتاب می چاپ شوی دی بینوا فرنګی ټولنې کندهار اگر تاسو چاپ کړي او هغه کې نړیوال شاعران چې داغه نظمونه چې ما پښتو ته راړولی وو هغه کتاب می چاپ دی او یو عربي شاعری جدید شاعران د عکس په نوم
عکس
داغو مطلب نظمونه چې دی دا ما پښتو ته راړولی وو دا کتاب چاپ دی او یو کتاب می چاپ دی د نتشه آثار او احوال د نتشه چې یعنی کلهم کار دی کنه داغه چې ټول زیار او خواري ده کنه داس یو کتابو هغه ما پښتو ته راژباړلی دی پښتو اکیډمي کوټه راته چاپ کړی دی او یو کتاب مو یو ځلې زما خیال دی خیبر پښتونخوا ته په ادبي دوره باندې راغلی و نو د لورلایی او د کوټې ښه ډېر شاعران و لس پنځلس کسان نو هغه ادبي سفر چې مو او هغه مطلب ادبي رپورتاج و بوله او یا حال نامه او بوله دغه سفر هغه ملکله او دیدن ته دنا وخت راغلو دا موږ د حمزه بابا په دغه کې او په د لیډی ریډینګ هسپتال کې او بیمارو نو مو پښتنې ته ورتلو نو چې مو پښتنې ته ورلو حمزه بابا ډسچارج شوی و د هسپتال نه لاړو نو چې څنګه بار راووتو رازق فهیم شعر جوړ کړو چې په څه سهیله به راتلو په څومره سخته راغلو په څه سهیله به راتلو په څومره سخته راغلو دید مو دیر ټپ شي چې دیدن ته دینا وخت راغلو نو دا دیدن ته دینا وخت راغلو دا دغه شعر نه دا ټوټه ما رپورتاج باندې دا نوم کښېښو دا پښتو ادبي ملګري راته چاپ کړی
آیا صاحب د وروستۍ پښتنې په توګه او بیا به وروسته ستاسې شاعري اورو ته خو ځوان وي او په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه اوس دا د په ګیرې کې د سپین لګېدلی دي هغه شاعري چې ستا د ځوانۍ شاعري وه او هغه شاعري چې اوس یې د سپینو ډکو ده څه توپیر په کې شته؟
ګوره یو خبره به زه تا ته وکړم هغه دا د ګوره موږ د ذهني دنیا خلک یو یا د احساساتو د دنیا خلک یو یا د تخیل د دنیا خلک یو یعنی هر تخلیقکار هر شاعر چې دی هغه یو موضوعي سړی وي که نه له داخله سره یې تړون وي او د بهر سره کار نه لري یعنی زما د اندرون دنیا څنګه ده یا زما مطلب د داخله احساسات
احساسات دی اوسم ځوان دي کنه زاړه شوی دي د داخلي احساسات
یاره خدا وای مکنه چې دا انسان څه دی کنه منم چې مطلب داغه د ژوندۍ یا د عمر په مختلف پړاوونو کې داغه په مزاج کې لږ ډیر فرق راځي خو زه دا وایم چې شاعر څه وي هغه تر اخره پورې ځوان وي او زما خیال دا دی چې زه یو زلمی شاعر یم
نو اوس تاسې نه شعر اورو اوریدونکي به هم په دې تمه وي چې ستاسې غزل واوري
وایي ډېر ازغي دي بیا راوړي دي و ماله ډېر ازغي دي بیا راوړي دي و ماله تا خو نور کړم په ځان پسې لیواله او مړ مې خپله تنهایی نه کې ویرېږم مړ مې خپله تنهایی نه کې ویرېږم هم کلام یم له تا سره دیواله
مړ مې خپله تنهایی نه کې
مړ مې خپله تنهایی نه کې ویرېږم
هم
کلام یم له تا سره دیواله او شعر دې چې خپلې اوښکې بلو مچرنا شي
خپل وخ کې بلو مچرنا شي
بلش پر باندې راغله به مشال
واه واه دا به دی وای
خپل وخ کې بلو مچرنا شي بلش پر باندې راغله به مشال اوس دا شعر زتات ډالی کوم
شي
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته
په شکمن نظر
چې ګورم ستا هنر ته شا شاپیری دی جوڑ نکڑل کلالا شکمن نظر چی گورم ستا هنر تا شاپیری دی جوڑ نکڑل کلالا او جغ دی ولی تر ما پوری نرا رسی جغ دی ولی تر ما پوری نرا رسی اے پزاد کرا نورکام خیالا
انسان په طبی لحاظ له تلوسې خوند اخیستونکی دی، نو تلوسه او له تلوسې نه خوند اخیستل معمولا په کیسو کې زیات تر سترګو کیږي او انسان په ذوقي لحاظ له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحماني یوه لنډه کیسه انتخاب کړې ده چې زموږ همکار وږمه جبارخیل یې وړاندې کوي.
زرپاڼه.
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوب وو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهاند طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه وو، پښې یې وغځولې، وختلې خپل ملګري ته څه ووایي، خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غصه شو، نه نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دي کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه. خیر دې ده، هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به هملته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوښکې ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوېد. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده، خو دی په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي، خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینې سوی نه نوي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزن کې په نیولې اتاق کې دوې شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. درېیمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وو. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کوم دفتری شمیره و پرنگی بدلون راغی او په خوخی او کی کړه. بله له هغې خوانه یوه خزینه نرم غږ راغی، تاسې شیر محمد اسلمی استی؟ بله صاحب خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولی وو؟ هو استولی می وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په لسو بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ بواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویا را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
اوریدونکو، د ادب جام برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی لاسراغلي شعر د شاعر امیر کروڑ سوری احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
امیر کروڑ د امیر پولاد زوی، مشهور په جهان پهلوان، د ملک شنسب لالوادی، د غور د سوری کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب و. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د ده په باب داسې لیکي، نقل کا زیبت الواصلین شیخ کټه متیزی غوریاخیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د له تاریخ سوری څخه چې په بالشتان کې کتلی او مندلی وو، شیخ کټه علیه رحمه هسې وایي چې په تاریخ سوری کې راوړي امیر کروڑ د امیر پولاد سوری زوی و چې په کال 1909 هجری کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله. وایي چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تیمران مانی او برکشک ټول ونیول او د رسالت لکهوله په خلافت کې ډېرې مرستې وکړې. نقل کا چې امیر کروڑ ډېر غختلی او پهلوانو، په یو تن به لسلو جنگاورو سره جنگیده، ځکینو کروڑ باله چې معنی ده کلک او سخت. وایي چې امیر کروڑ به په دوبی زمینداور کې وو او هلته یې مانی درلوده چې کټ مټ د مندیش په شان وه او په دغه ځای کې ښکار کاوه او عشرت. په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران له پیړیو په غور او بلشتان او بوس کې وو او د هغه سور نوم یې له اولادې دي چې د سحق له پښته وو. امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک و چې ابوالعباس صفه د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلم یې هم مرستندوی وو. په تاریخ سوری کې محمد بن علي البستي داسې کښلي دي چې د عباس په دعوت په جنګونو کې چې امیر کروڑ ډېرې سوبې وکړلې، نو یې دا بیتونه وویل چې ویاړنه یې بولي او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری را نقل کړی دی.
زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پزابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، پژوبلا یونم یرغالم پر تختیدنو باندې، پر ماتیدنو باندې لما اتل نستا. زما د بریو پر خول تاویگی هست پن منزو پا ویار، دا اس لسومون زکریگ دی غرون کاندم لطار، کرم ایوادون او جار لما اتل نستا. زما د توری تر شپول لاندې د هرات و جروم، غرج و بامیان و تخار بولی نوم زما په اودم، ز پیژندویم روم لما اتل نستا. په مروه زما غشی لومی داری دخن را څخه،
ده هریوا رود پر چند زم تخت پلن را چخا رپی زدن را چخا لما اتن نستا ده زرن صوبه می ده توری پا مخصور وکڑا پا باداره می لوڑاوی ده کول ده سور وکڑا ستر می ترگور وکڑا لما اتن نستا خپلو وگڑو لرا لورو پیرزوین لرم خپل وګړو لرا لورو پیرزوین لرم دوی په ډاډینا خبامم خی روزنه کوم تل یې ودن کوم لما اتل نستا پلویو غرومی وینا درومی نه په زندو پټال پلویو غرومی وینا درومی نه په زندو پټال نړۍ زما د نوم می بولی په دریستا ایوال په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نستا زیم زمرے پر دی نڑی لما اتل نستا په هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا بل په زابل نستا لما اتل نستا
شیخ کټه علیه الرحمۃ اللہ تاریخ سوری نقل کا چې امیر کروڑ عادل ضابط او د هی وینا خاونو د بهر کلا شیرونه ویل په کال 1450 هجری کې د پوشنګ په جنگونو کې مرسو او تر دې وروسته زوی امیر ناصر ایوادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل او د غور سور بوست او زمینداور پر ځمکو خاوند سو
مشهور لیکواله گرینڈل وای شاعر نمری د همدغه خبرې په استناد د هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندی دي. کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاست تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سترګې پټې کړې پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسی لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړي.
سخی ناری راتم و حسا اخلم جان تلج در دې دلی ټپه وایم سخی ناری راتم و حسا اخلم جان تلج در دې دلی ټپه وایم سخی لش خراته و ژړه په چیغو ډیر مې انستاد شپې لې په وا ویلایم سخی درته مې وزل را ژوندای کا زو ژلې د بیلتون توري بلایم سخی گورا اوس نوی خو نوی دایم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا چی وجان تا دف و هم او پا گدایم سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا د ژوندون پستلی دک کی مبتلایم سخی بیا لخپل جان مرواریم زمانی را گرزولی لشکولایم سخی لجی خوشالیانی را پیرزوکا هجرزاد جانان تا گور پا جلایم سخی و من کداواری و دسون سخی بیا با در نورک پا دی دنیایم سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک را نتسنیم دی په هجوم کی سخی لگ می ربانی وکړه تنهایم سخی وینی می لستر بوچه خچاچی سخی چه وکرم په غم کی مبتلایم سخی ناری رات ما و حسا اخلم جان تلجی در دی دلی تپی وایم
دخپل قد بسوری کی نمو دماشم دخبل قطب سوری کے نما دماشو دخبل قطب سوری کے نما دماشو دخبل قطب سوری کے نما دماشو تسنیم نشتد و احسانونم
تسنیم نیست دونو احسان